نو په هیګه ته باید اوس وکړې، ته باید د دې سړی د خو بدل ورکړې. زموږ ګډړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یو لار ومومې. کوچنی ګډړه راضی شوه. دې ته بنګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی وو. او وی پتیله چې له بوت سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلد دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بنګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلي پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښتې یې لرل. پیغله بنګا ته ورنږدې شوه او ورته ویې ویل: ستړی مش. بنګا چې په کار بوختو سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دی ورته وویل: ولې بوچی ټولوي؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوي؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بنګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل: له ما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستوني برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلي پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بنګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه، مټي روان غښتې د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې درپا کې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وه چې ناڅاپه به دې سپیک مې ورته کش کړې چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل: بنګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. بنګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړي او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجورې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلې کیک په پاڼو کې پیچلې راوړې وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیڅ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بنګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی وو چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه بخته د خامک دوزیو او پتیره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه، او له هر ګوټې ورته کتل، وی ویل: عقلی بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل: بنګا، دا به د چا کار وي؟ له بنګا څخه لار ورکه شوه، وی ویل: صاحب، دا یو چا کار دی. کوټوال په تنده غاړه ورته وویل: څوک راویښه یې، د چا کار دی؟ بنګا ورته وویل: یو څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو: څوک؟ نو خو بلری؟ بهنګا وویل زمون یو خپلوان دی. کوټوال وویل زه غواړم یو څو نور دغه سیر ته جوړ کړي، کېدی شي؟ بهنګا ځواب ورکړ ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل بله دا چې دغه کس به راباندې ویني. بهنګا بیا ورخطا شو، زه صاحب نه پوهېږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه د دوکان دې ټولکه راځه چې پسې ځو. د بهنګا چاره نه وه، کوټوال یې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دې جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویرېدلو سترګو ور وکتل، سترګې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورښکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په تره کې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی، چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. د زیاته کړه صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل صاحب، د بهنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل بهنګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بهنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بهنګا پوښتنه وکړه اوس څنګه ښکارم؟ بهنګا ورته وویل داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندې کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، وی ویل د بهنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل، د ګمان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه دا ناولې بېسېکه بې نوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار وروسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، وی ویل صاحب یو عرض لرم. پاچا ور وکتل، دی وویل زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختۍ خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسېکه روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور وخت یې منډې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې بهنګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کړه پشا بلی پاچاهی ته روان وو او د دربار په منځ کې قهر دلی پاچا په موقوف شوی کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر گزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه وو؟
خوب د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه در کوم. شفق صاحب ستړی مسی؟
خیر سی،
د نیپال سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وایه چې یو وار خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته ښې روزنیزې خپرونې جوړې کړی شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی ایف جی بولي دي، هغوی لخوا و. او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونه ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغه سي سفرونو یا دغه سي موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغه سي وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سي موډ یا د ای سي ایف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سي ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغه سي زمينه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغه سي ټریننګونه واخلي. خو کرا شو د سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو د ټریننګ ته اپلای کولای شو چې د چاپیریال په برخه کې خبرونه جوړې کړې وي، ریپورټونه جوړ کړې وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کېدې، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثر دغه سې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خپرونه هم دی هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به اتلس کلنې نه کم کسان سیګریټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نه څکوي. نو په دې مخبرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه او هم مې په دې کې کار کړی وو او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبرې کسان فرزند د دې د اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تاته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسو غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسو غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې؟ دغه هیوادونه ته تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که دغه یې؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسو ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند څه موده مخکې یو فرهنګي کانفرانس وو په ایټالیا کې، هغلته هم دعوت شوی و، ما نور ملګري هم دعوت شوي وو، خو هلته بیا داسې وو چې مصارف یې تا په غاړه وو. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند دی ټیکټ دی الوتکې او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه اوس به تاسو خود د چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوا حال ډېر خراب ده، د غرونو بزو مثلا چا پاڼه پورته کړې نه، څه نوې قصې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومن صاحب هلته یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډیر څه نوی و. هلته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپام هم نه دی، که ورپام هم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پیژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډیر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډیر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسئلې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا هم وویل فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشاره وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار اوسئ او ویښ وی، او د ایوریسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه رارسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایوریسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې لپاره راتلل چې دې ځای نه د ایوریسټ څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده، لکه تاسې اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي، فرزن د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ میرمنې چې نغره تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بی ارزښته ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهیږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسیدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درس؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونو درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډیر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و، او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تیره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډیرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې، چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي.
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند د موټرو بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغه سې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوو چې ولې مونږ په افغانستان کې دغه سې څه نه لرو او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې فرضاً دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموماً په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي تیل به نه مصرفیږي حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کیږي نو ما هغه یو ارمان مې دا ده یوه هیله مې دا ده چې مونږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري یو عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته یې ګټه ورسیږي او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي مونږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کیږدو یا د بل چا د کور مخې ته یې کیږدو که نه ډیران ته یې نشو وړلی که ډیرانونه یې جوړ کړي دي مونږ یې بې ځایه هر څه غورځوو یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو یو څه باید خپله هم وکړو صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی پلاستیکونه سوځوي خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کیږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږ هم په د خپل چاپ ریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي
ډیره مننه شفق صاحب
خوشحال
اوسئ
مننه
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په مسایلو چې تاسو خبرې وکړې هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي
امین